مشال ریډیو ویبر خبرونه ته ستړي مشي وخت په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې دی. تر درې پورې په دې خبرونه کې تاسو ته هارون بچا د سندرو امیل لري، بشیر احمد وګخت ته اتلانو اونیس پروګرام لري، او اسرار علم مومن د ځوانانو غږ اونیس خبرونه لري، او خو تر هر څه د مخه بشیر وګخت وار وار کوچې ته د سات خبرونه درته وایي.
لومړی د خبرونو سرټکی، پاکستان په مومندو کې د ناټو لخوا د څلیرش پاکستانی پوځونو د وژلو په اړه د تحقیقاتو نتیجې نه دي منلي. په هنګو کې په یو چاودنه کې شپږ کسان زخمیان شوي او په لوړګي کې یو سکول په مومونو الوزول شوی دی. امریکا د القاعده د تورن غړي یاسین السوري په اړه معلومات ورکوونکو ته د $1 کروڑ انعام ورکولو اعلان کړی. پاکستان په مومندو کې د ناټو لخوا د څلیرش پاکستانی پوځونو د وژلو په اړه د امریکا د تحقیقاتو نتیجې نه دي منلي. د امریکا لخوا په شوي څېړنې وروسته ویل شوي چې پیښه د ناټو او پاکستانی پوځونو ترمنځ د ناسمې همکارۍ له وجې رامنځته شوې وه. په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت وایند جارج لیټل وایي:
Inadequate coordination by US and Pakistani military officers.
د امریکایي او پاکستانی پوځي افسرانو ترمنز ناکافي هماهنګي چې د عملیاتو د انسجام له سرحدي مرکز سره فعالیت کوي، په شمول زمنګ لخوا د هغو غلطو نقشو د کارولو چې پاکستانی افسرانو را سره شریک کړي دي، د دې لامل شول چې د پاکستانی پوځ د یونټو صحیح موقعیت ناسم تعبیر شي. لدې سره بیا د پولیسو دواړو خواو ته د ځواکونو د فعالیتونو او د دوی د ځایونو په اړه په معلوماتو کې خلاوي هم جوړ شوې چې له کبله یې دغه افسوسناک نتایج مخې ته راغلل.
خو د پاکستان د پوز وین میجر جنرال اطهر عباس وایي چې د ناټو دا څېړنې نه مني. پاکستان دریس خپل کړی چې امریکا دې په پیښه بخنه وغواړي. له دې برید وروسته پاکستان ناټو ته د سامان لیږدېدل بند کړي او امریکایانو په پاکستان کې استعمالوونکي شمسي هوایي میدان هم خالی کړی دی. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې په یو ریموټ کنټرول بم چاودنه کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. د ځایي پولیسو تر مخه بم د یو شخصي روغتون سره نږدې ښودل شوی و. په ژوبل شوو کسانو کې د یوې ماشومې حالت خراب ښودل شوی. د یو بل خبر تر مخه د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې تېره شپه د خیبر ایجنسۍ د لنډې کوتل په خوګاخیلو سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د باچا خان د تعلیمي بنسټ یو سکول په بمونو الوزولې دي. د دوی په وینا په دې پیښه کې چاته څه ځاني زیان نه دی اوښتی، خو د سکول ودانۍ راپرېوتې ده. په دې سکول کې یو شمېر زده کوونکو ته مفت تعلیم ورکول کېده. په پاکستان کې په میرمنو د تشدد د مخنیوي لپاره د دغه هیواد ولسمشر آصف علي زرداری دوه قانونونه منظور کړي دي. د زرداری له دفتره په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوی چې د یو قانون تر مخه به هر هغه کس ته سزا ورکول شي چې یو ښځه په سور کې ورکوي، هغه له وراثت محرومي او یا هم په زور واده ته مجبوروي. په دې جرم کې یو کس ته له درېو کلونو څخه تر اوو کلونو پورې د قید او تر 15 لک روپیو پورې د نغدو پیسو د جرمي سزا اورول کېدی شي. د دوهم قانون تر مخه که څوک د یو چا د جسم د خرابولو لپاره د هغه په بدن د تیزابو او یا نورو خرابونکو موادو په چولو کې ککړ ثابت شي، نو له 14 کلونو څخه تر عمري قید پورې ورته سزا اورول کېدی شي. مجرم 10 لک روپۍ جرمانه کېدل هم شي. دا قانون مخکې د پاکستان په اسمبلی کې د بیلونو په حیث پاس شوی و. امریکا وایي چې که چا هم ورته د القاعده په مرسته ورکولو د تورن کس یاسین السوري د نیولو په اړه معلومات ورکړل، نو هغه ته به $1 کروڑ انعام ورکول کېږي. په یاسین السوري تور دی چې نوموړي د ایران لخوا القاعده ډلې ته مالی مرستې او نورې اسانتیاوې ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې یو چارواکي رابرټ هارټنګ وایي السوري چې د عزیزالدین عبدالعزیز په نامه هم پیژندل کیږي د القاعده ترهګر شبکې لپاره د مالی مرستو په ټولولو کې مرکزي رول لوبوي.
From his sanctuary inside Iran, he has moved terrorist recruits through Iran to
هغه وای السوري په ایران کې د ترهګرو د پټنځینو څخه د القاعده غړي په پاکستان او افغانستان کې د القاعده مشرانو ته لیږل. هغه له ایراني جیلونو څخه د القاعده د غړو د خوشی کولو او پاکستان ته په لیږلو کې هم لاس درلود، او نوموړي د ایران له لارې په افغانستان او عراق کې د القاعده مشرانو ته ډېرې پیسې لیږلي. هټنګ زیاتوي دا لومړی ځل دی چې دوی ترهګرو ته د مرسته ورکوونکو یو تن د نیولو لپاره انعام جاري کړی دی. د عراق په بغداد ښار کې پرون د زیارت په ورځ ترسره شوې بمبي چاودنه چې په کې 9 کسان وژل شوي امریکا په سختو ټکو کې غندلې ده او ویلې دي چې په عراق کې د پرمختګ د ځنډولو هڅې به د ناکامۍ سره مخ کیږي. سپینه ماڼۍ وایي مرستیال ولسمشر جو بایډن د عراق ولسمشر جلال طالبانی سره په خپلو خبرو کې وویل چې د فرقیزو نښتو د سړولو د هڅو د ملاتړ لپاره آواز پورته کړي. په سمدستي توګه دا نه ده معلومه چې پرون په بغداد کې د دې منظمو بریدونو تر شا د چا لاس دی، خو دا بریدونه په داسې مهال رامنځته شوي چې په دغه هیواد کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ سیاسي کړکېچ رامنځته شوی چې له وجې د فرقیزه نښتو یېرې زیاتې شوي دي. دا کشاله هغه وخت رامنځته شوه کله چې ترهګرۍ په تور کې د عراق د سنی مرستیال ولسمشر طارق الهاشمي د نیولو امر جاري کړل شو. نوموړی له تورونو انکاري دی او سنی ملاتړی له عراقي ګوند په احتجاج کې له پارلمانه بایکاټ کړی دی. او د نیوزیلند په کرست چرچ ښار کې یو لړ درنې زلزلې راغلي دي چې پکې د یو تن ژوبل کېدو خبر دی. رپورټونه وایي په ریکټر سکیل د زلزلو زور د 5.3 نه تر 5.8 پورې ریکارډ کړل شوی دی. د رپورټونو له مخې د زلزلې له وجې د دوکانونو د المارو څخه سامانونه راپرېوتي دي، دارنګ ایرپورټونه او دفترونه هم خالي کړل شوي دي. د سونامي مرکز لخوا د سونامي راتلو کوم خبرداری نه دی جاري کړی شوی. یادې دی چې کرست چرچ ښار د نیوزیلند دویم لوی ښار دی چې پکې د روان کال د فروری په میاشت کې هم زورورې زلزلې
خبرونه مو د مشال رادیو نه واورېدل چې بشیر احمد ګواښ درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې د سندرو امیل او د ځوانانو غږ او د غرض اتلان اونیز پروګرامونه درته لرو، خو مخکې تر هر څه د سندرو امیل خبرونه اورو چې هارون بچای درته وړاندې کوي.
گرانو او قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو د سندرو امیل خبرونه کې درته ز هارون باچا سلامونه او د مینې پرزونه وړاندې کوم. مینوالو ورواخاد رحیم غمزده چې دغه 13 نه ل دی ارمانی دنیا نه د کوچ په کولوې د خپل هنر مینوال هم غمزده کړل. پښتو موسیقۍ ته د کړو خدمتونو لکه بل به نوم تر ډیره وخت یاد او ساتل شي. د نوموړي په حق لویل کیږي چې کوي خواته د پښتو د اصلي موسیقۍ په سبقونو د سترسلرلو نو بل خواته هسي کولې سو پښتو موسیقي د نوي دور له تقاضو سره آشنا کی او پر مخې یوسي. رحیم غمزده چې خپلو کمپوزرونو ته به شعرونه هم په خپل جوړول د پښتو ادب او هنر مینوالې مړینه یو نه جبرانیدونکې ضایع بولی. د دې ونای د سندرو امیل خبرونه هم قدرمنو د دغه نومیالي هنرمند ژوند او فن حال ته ځانګړي شوی چې پترس کې به د نوموړي له سو تلپاتې سندرو خوند هم واخلي لکه د غنی خان دا کلام چې ویلې ده.
پورا دا فقیر کا چھوڑ کے تاج دا سکندر پروتے پورا دا فقیر کا سکول کی تاج دا سکندر پروتے پورا دا فقیر کا سکول کی تاج دا سکندر پروتے پورا دا فقیر کا سکول کی تاج دا سکندر زیم دا سخیام و دا شمام دا دانایم وا دخل دنیا زوگ استا دا دنیا سر بد جانا که زمان خوری جہانو ندی وا دخل دنیا زوگ استا دا دنیا مستی غواړم چې مرګ نشي وژلې هاغه مستی غواړم چې مرګ نشي وژلې
ناغم مستی غواړم چې مرګ نشي وژلې ناغم مستی غواړم چې مرګ نشي وژلې زه د غم مو د بیګاو سبان يم واضح له دنیا زوګستا د دنیا
پګوریدونکو د پښتنو یو بل وتلی سندرغاړي مرمن کمرګوله چې د رحیم غمزده هم سنگر پاتې شوی د نوموړي د لوړ هنري استعداد په ادولو د غپ مړینې د خپل خواشینه اظهار په د الفاظو کوي
د وخت ډېر خپنکار او ډېر هنرمند او د سندرغاړي ومنل شوی د ننګرهار په ټوله منطقه کې اته کابل کې دا غي مینوالو ما خپل یو د شیر ویلو چې زره د فن دنیا ته راووتلم غمزده ورو زما دغه د صدر مې وغه د صدر دلداري کوله زما کنسرتونه لکه اولین ځل د پر د ننګرهار په جشن کې ګډون کړی و را سره و هغه زما دلداري و ډېر ښه انسان و مخصرت دی ورته غواړم زما لکه په شان دی ورور ډېر پسې خبره شوم ډېر خواشینی شوم هغه د شرقي موسیقي ډېر زیات مینوالو او ډېر زیات یې خوښوونکي او ډېر ښه فن مخسوړلو تور بادام او سپین بادام چې کوم تاسې نامه به مې اورېدلې خدای دې وبخښي استادانو د وخت نو د هغې په سوی باندې رحیم غمزده چې و هغه په ټولو دنیا کې دای ټولو ته مصیب لکه پارتي میلا کنسرتونه
ګران اوریدونکو مرمن کمرګوله د رحیم غمزده د کور کلی او د هاغو سندرو په حق لا چې له نوموړي سره په ګډه ویلي ل خپل اوریدونکو سره دا معلومات شریکوي
کګو وزیر ورته وي خوګیانی د خوګیانی په منطقه کې د پیدا شوی او به په وخت زمان چې دی او نرمن شونو د داغله جلال آباد کې همدلته جلال آباد کې وادم شو جلال آباد کې بیا شکر بچیم شو نو فاميلي کوري شکر خو دومره دغه نو خو خو نو اکندار کې یو دغه جوړېدا یو پروګرام جوړېدلو چې هغه به هر روزي په مېش کې نو د یو خوګه خاطرې دا چې زه او د یو ځای موږ لاړو لالته پروګرام ته یو مېش ته کم کې اختر مالته تیر کو نو هغه نیم قسمت پروګرام به دی کوم نیم قسمت به ما کو نو دې به ویل خور چې ته لاړ شې ول ما ته دوه قسم نکېنی ولته زما خوګه کې نه دوګانې به وایو ما ورته خیر دې دوګانې به مو وایو غیر دې دوګانې نه به دمه دمه خو به کو مالې دوړه یو ځای په شپه تر سر ته پښنمې پورې به پروګرام وکړو خلک به ډېر خوشاله و بل خوګه خاطرې دا و چې ما سره یو ځای سندرې ویلو دوګانې جوړ کړې و چې ورور مې ولاړ دی تا مې تا وکړ مړوندونه ویلې دم قسم دې یار ویلې دم بل یو سندره و چې چاله مو وه یا لونه یار وای شاله ونګینه یار وای تا موږ دوګانه ویلې و ګلاره نار نازکې ولې نارازي وې لکه دا سندره موږ دوګانا ویلې وا بل سندره و چې نگار وفادار رخصت راکه چې زم دوګانی موږ ویلې دی او ځانګړي موږ ویلې خو هغه په کسټونو کسټ شاید نشو ماشر فضل غنی او رحیم غمزاده او مرحوم نیاز محمد تبلیغی او مرحوم جمعه گل استاد او ټول راتسانو دغه سی او خوغه نه نشته نو دیم بس نیمګړی دنیا نصر کې پټه کړلې
مینوالو رحیم غمزاده ویلې یو چاربې ته مدر لپیدا کړي چې په پښتو سربیره اردو او انګریزي ژبه پکې هم کارولې دي
دشمن می اثر دی لبان شکر تر دی جامی می زرزری دوار می کشنگان سر بالایم پنصب چشمان لرم عجب عجب مولی دشمن می دی دخوندم زلفان لرم کمان دیر خلق دی پکی بندم دنیا شبی وفاز کا ساتم زانا مانی یارا نمشت سانی سانی ولی دنیا بے شک خیر ہے میں تو غلام کی رہے اور کے قصور میں رہے خدا کے واسطے ہم پر یار نہ کرنا غضب چشمہ لری عجب عجب مولی خدا رحم کند بمن شیا سر شود بمن وصل نامد بمن کم ترین بندر آکن از این فراق دور علم دیکه رنگور رنگور گم گیور هند میم آئی ویل اشتند می ولی ترسند می آئی ویل بی ویٹنگ میل بیوٹیفل جانی یارن دشت سانی سانی ولی ارزو لدی درغ لیوما سبود لا خوڑ لیوما دشت را شڑ لیوما تو تر تو منی دغا مازانو شیطانی یارن دشت سانی سانی ولی تالمی چی زور نشتا داسه چشمان تور نشتا خیال مزر کی نور نشتا تشغالم روغ نیات او ددرنو سترگو عدب چشمان لری عجب عجب نو ولی گرزیگم سرگردام زدی جبو بیان کڑی نشی شاعران کوا پسیدان شاد تشتی دن میرا بانی یارن دشتا سای چشمان لری عجب آدم دکر انزور مولا در کلیلا خطاب ده حسن نورانی یارن دشتستان
وګوریدون کو ماستر علی حیدر چې وتلې موسیقار او سندرغاړې بدل کیږي وای چې رحیم غمزاده په شوري توګه کوشش کول او پښتو موسیقۍ ته الکترونیکی سازونه راننه باسي او د غشان اوریدونکو ته په یو نوی او منفرد انداز ورولاندې کی
یقینا چې رحیم غمزاده سر چې سمه خدمات دی او یاد هغه سمه کارکردگی دا زما په خیال نه هېرېدونکې یو خبره ده لومړی خو د ټولو نه ده چې هغه یو ښکلی شخصیت دی ماشاءالله چې کله به ناستو نو یقینا هغه زه به پرې ښکلی ښکارېدم نور د هغه د کارکردګۍ حوالې سره چې هغه یوازې سندرغاړی نه و بلکې هغه ورسره یو ډېر ښه شاعر هم و یو وخت داسې و چې د ټپې چاربېتې وخت و د بدلو وخت و لکه چې موږ ورته دلته بدلي وو په بره پښتونخوا کښې ورته داستانونه وایي په دغې دور کښې دې سړي دا کمال وکړو چې یو قسم لی موزیک ته یو ښایسته رنګ ورکړو هغه دور کښې لکه منکې میره پروانه آیګ اکبر خان همداسې یو ډېر مشهور د اردو یو سندره وه چې هغه دوی را واخېسته لکه زما ښکلی جانانه سپیکر به لګولې خو یو قسم له کوشش دا کړی دی چې پښتو ته د یو ښه جانمه واچوي او خلکو ته یې په ښه طریقه پیش کړي نو دا د هغه خدماتو کمالات وو
خغلی اوریدونکو د نن د ور سندرغاړي زیاتره وخت د رحیم غمزده په سیر د استادانو ویلې سندرې راخلی او له نوي سازونو سره سپتوي. ماستر علي حیدر هم دغه موضوع ته په اشاره د ځوان کول سندرغاړو ته سپارښتنه کوي چې دغه زړو سندرو پر ریکارډ کولو کې ل ډیر زحمت کار واخلي.
وخت تیریږي، نوي خلک راځي، نوي ځوانان راځي. ظاهر ده چې تاسو ګورئ هغه وخت کې انټرنیټ نو، هغه وخت کې کیبل نو، هغه وخت کې ډش نو، هغه وخت دا کې شي نوي نو. دا هر څه چې د خلکو ګورو نو د دغه پرانا کې مون خیر ده. خپل موسیقي په کار ده چې مخ کې مخ په وړاندې ویسو. زه ډېر اورم، یقین نن ډېر سندرې اورم چې زموږ د ځوانانو خرابې کړي دي. زه بدخوانه یم، زه په خپله د خبرې خواهش مند یم او په حق یم چې زموږ موسیقي دي. الحمدلله، لکه څنګه چې دې وخت کې زموږ پښتو موسیقي ته چې تاسو ګورئ ډېره تر لرې لرې پورې اوس چې د خلک اوري، د ځوانانو پکې ډېر زیات برکت دی او پکې ډېر دغه لري کنټریبیوشن لري. خو زه دا غواړم چې دغه څه دې وکړي چې دا کومې سندرې دوخي کولی نه شي نو خرابولې نه دي. په کار موږ سره اوس دې وخت کې وخت شته دی، موږ کولی شو. نو په کار ده چې موږ یې ښې دغې نه ښه ووایو او د شاعرۍ ډېر خیال وساتو، د طرز خیال وساتو. نو په دغې وجه باندې به زموږ سندرې، زموږ پښتو ثقافت انشاءالله ډېر مخکې لاړ شي.
قدرمنو ماستر علي حیدر چې له رحیم غمزده سره د نوموړي د ژوند په اخرنیو شپو ورځو کې له نږدې لیده کاته کړي، حکومتي او هم مدني سازمانونه ملامتوي چې وایي د رحیم غمزده د ناروغتیا په حالت کې د هیڅ په خېګړه نه دی راغلي.
تقریبا 15 کاله مخکې هغه د کار په بالکل استعفا ورکړی ده، پرې خېو. نو هغه سره ډېر خوددار سره او ډېر تاسو یقینو کې ډېر یو ځانګړې سوچ لري. نو دغه ګلې معنی دغه باقی ده وی چیرا دا ما سکری دی پکار دادا چی دا دی سلم آتا نرا ملاو شوی دی که هیت شکنی شده لکه آقا سره پنا جوڑه که او سا پوری چی دی افغان حکومت پکار دادا تاسو دا اندوستان خبر اکره خواه اندوستان تا چانه دی بوتلی دمارو دا شاید چی تاسو تا چابو بل سویلی خوچنون که آقا پاکستان که سر بیلاج کو پیخور تا برات لو او صورت مخ کی ماچ دی زمن سر باکی دا پا دی بانی دیر باس کو بایسو کل چیر دا دیر لوی سره دا دا دیر لوی علاج پکارو خود په دې خپه يم چې دغه لپاره حکومت هیڅ قسم لدا فکر کړی نه کړی او نه چرته لګلې ده. نه دا نو هغه سره ډیر ګلمنو او دا وی ویل چې باکه دا چې کوم دغه د جون کارکردګي و دغه باره کې هغه ته چې به دغه سره نه ملاو شي.
کوم یار نشوي زما دلدار نشوي، کوم یار نشوي زما دلدار نشوي، عمر مې تیر شو ګوره ټول انتظار عمر مې تیر شو ګوره ټول
Come on, 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 come on دی تر مرګم کم دوستاد کوبای ما دوستاد کوبای ما پری بدی تر مرګم کم دوستاد کوبا اسمه نگار نشوی کا اقرار نشوی پټ پټ ګرځي کې پاکه تل صدا آغیا پټ پټ ګرځي کې پاکه تل صدا آغیا
پګوریدونکو بختیار خټک په پیښور کې د ځوان کول د نمائنده سندرغاړي په حیث لګیا دی د پښتو موسیقۍ د بیا رغونې په چارو کې مهم رول لوبوي. نوموړی د پښتو موسیقۍ په وده او بډاینه کې د رحیم غمزده د کار او زیار په ستاینه کولو ډاډ څرګندوي چې دی او د ملګري سندرغاړي بعد نوموړي له ترزونو په الهام اخستو د پښتو موسیقۍ لمن نور هم خیرازه کی.
دا کم شیش محل چې موږ دنیا ته وړاندې کوو د دې دا سټرکچر چې دی د دې دا بلډینګ دا عمارت دا خو په حقیقت کې دی خلکو جوړ کړی او موږ پکې ویادم اضافه وکړه چې دی جدید دور دا ډیجیټل ریکارډینګ او لیټیسټ انسټرومنټ پکې استعمال کړ دا د مریض چې خدای پاک را کړی دی. نو په دې کې دې مشرانو ډېر لوی لاس دی جنی وی دور د الکانو سره دا یو مسله شته دی چې ای واقف نه دي خپل دی سینئر هنرمندانو نه د پخوانی هنرمندانو نه بل د بد مرغه آسې هم دی موږ په دې د ځمکه باندې خدا سی یو سازش روان دی وخت سره چې موږ د ګاونډي هیوادو باندې خو ټول نه خبر یو خو د خپل دې سترو مشرانو نه بالکل نه واقف خو بیا هم دا یو خبره بخامخا کوم چې اوس تمر سمره ترقی کیږي لګیا دی خاص کر د پښتو ته سمره وده ملاو شو. نو په دې کې دا یو ډېر لوی کار شو بظاهره موږ ته هیڅ هم نه ښکاري یقین کوي راتلونکي تاریخ په دا خبره خامخا ستایي دا یو جذبه به په نوي کول کې نور هم روچتیږي. دا چې دې کم کار کړی دی غم سده سي دیونه مشرانو استادانو دا ورک نه دی دا بیا روچتیږي په دې منو بیا کار کیږي.
مینوالو په دا هیله چرواخا د رحیم غمزده را مختکړي د پښتو موسیقۍ سبکونه د پښتنو د اوسنۍ او راتلونکو سندرغاړو د لارې مشال وګرځي. د سندرو میل د دې خبرونه په پای کې درته نوموړي ویلي دا یو بله مشهوره سندره ډالۍ کوم او ورسره در نزه هارون باچا اجازه هم غواړم. خاط او بریالي اوسئ.
مشال رادیو نمو د سندرو امیل خبرونه واوریدل چې د مرحوم رحیم غمزده په اړه او د پژون باندې هارون بچا تاسو ته جوړ کړی و او سم د خبرونه نیمه برخه ته راو رسیدلو پښتونخوا کې دونی مې بجې دي. بشیر کوخت ته د ریسات خبرونو لنډی سوی
په مومندو کې د ناټو لخوا د تلیرش پاکستانی پوځیانو د وژلو په اړه د ناټو د تحقیقاتو نتیجې پاکستان نه دی منلي. په هنګو کې په یو چاودنه کې شپږ کسان زخمیان شوي او په لوړګي کې یو سکول په بمونو الوزول شوی دی. امریکا د القاعده سره په مرستو تورن یاسین السوري په اړه معلومات ورکوونکو ته د $1 کروڑ انعام ورکولو اعلان کړی او پاکستانی ولسمشر پر ښځو د تشدد د مخنیوي دوه قانونونه منظور کړي دي.
او سم د پیغلو ځوانانو غونی ځخبرونه لرو چې اصرار علم مومند یې درته وړاندې کوي.
د نن ورځې د ځوانانو غږ ژوندۍ خپرونې موضوع دا ده چې د جدید دور کې نن سبا جنکۍ څه ستونزې لري، آیا په دې یوویشتمه صدۍ کې دوی ته خپل حقونه ورکړل شوي دي او که نه؟ په دې د خبرو کولو لپاره دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرښه میلمانه دي د ګوهاټي یونیورسټۍ د ایم پیل په ډګر کې زده کړې ترلاسه کوونکي سادیا یونس او د پېښور د جرنلزم څانګې دوه زده کوونکي زارا مومن او هرا مومن به هم موږ سره په دې کې برخه اخلي. قدرمن اوریدونکو، باوجود د دې چې څو ورځې وړاندې د پاکستان حکومت په میرمنو د تشدد د مخنیوي لپاره قانون منظور کړو، خو پرونی خبر دی چې د پاکستان د بلوچستان صوبې په لورلای کې یو میرمن د غیرت په نوم ووژل شوه او د بلې نه غوږونه او پوزه پرې کړل شو. همداراز د خیبر پختونخوا په کرک سیمه کې یوه جینۍ عظمه ایوب چې عمر یې د 30 کلونو هم کم دی، د هغې په خبره پولیسو وتښتوله او د څو میاشتو پورې پرې جنسی او نور تشدد وشو. قدرمن اوریدونکو، په دې اړه به موږ نن خبرې کوو چې آیا په پښتنو ټولنه کې پیغلو ته چې کوم حقونه ورکړل په کارو چې هغوی ته ورکړل شوی، آیا هغوی ته هغه حقونه ورکړل شوي دي که نه دي؟ په دې اړه به موږ څرنګه تاسو ته ما ویلې چې زه د خپلو میلمنو سره خبرې کوم. نو زموږ سره دا مهال چې کومه دی سادیا یونس د ټلیفون په کرښه ده. سادیا یونس، ستړي مشي. وعلیکم السلام. سادیا یونس، تاسو په خیبر پختونخوا کې ژوند کوئ، د پیغلو په نمائندګۍ تاسو څه وینئ دغلته کې جنکۍ څه ستونزې لري؟
ګورئ، څنګه چې تاسو اوس لږ شانتې انټروډکشن کې وی چې لږ شان داسې مسلې شته، د غیرت په نوم باندې قتل شو، د داسې نور څه تشدد شو، خو کم ځایونه چې دا تاسو ته د هر راځي یا کم چې دا شیزونه دي، دا د ټول جهالت په بیس دا شیزونه موجود دي. افکورس دا مونږ نشو ویلی، دین انکار نشو کولی، خو د هغې نه علاوه چې څنګه زمونږ وختونه لږ شانتې ډیولپمنټ طرف ته روان دي، د هغې سره کلچر کې لږ شانتې چینجز هم راځي، خلکو لږ شان مایندز اوپن کېږي، هغې سره دونه ورته اندازه کېږي چې یاره دا فیمیل چې دي یا چې کمی ښځې دي هم یو لکه انسانان دي، د هغې په طور اخلي، د هغې حقونه لږ شانتې منل کېږي. نو زه دا نه شم ویلی چې لکه مکمل طور پر دونه دا دی چې هر هر ځای کې تاسو که یو واقع واورئ د هغې ریپرزنټیشن باندې تاسو دا ووایئ چې لکه مکمل معاشره کې داسې کار کېږي، دا خبره نه ده زمونږ په سوسایټي کې.
ساجیا یونس، تاسو خبره وکړه چې مونږ یو داسې کیس چې کوم دی هغې باندې ټولنه نشو بدنامول، ستاسو د خبرې دا مقصد دی، دا مطلب دی. نو زه د زارا مومن نه تپوس کوم چې هغه خپله د مومندو ایجنسی اوسیدونکي د هغه څه وایي چې آیا دغلته څومره خلک اوسیږي، څومره پیغلې اوسیږي، آیا هغوی د تعلیم ورکړل کیږي، هغوی ته د ژوند نور سهولیات ملاویږي که نه؟
السلام علیکم. اول خو زه تاسو دې پروګرام کې مال دومره موقع راکړه، زه دې مهرباني غواړم چې دې ته جینکو بارے کې تاسو چې نن خپل دغه کړی دی ډیبریټ کنه، لکه صحیح تعلیم خبر ده څنګه ده؟ نو دا به تعلیم په زنانو او په نارینو ټول وایي فن دی، دا د پټانو حدیث هم لکه ساری چې د کوم تعلیم دی کنه،
جی جی،
لکه جنکو لپاره پوره هغه شنی ملاو شي کنه.
ها، زما پوښتنه د سادیا یونس نه ده. سادیا، تاسو څه وایئ چې خپل باندې تاسو دا ویلي چې څرنګه مونږ داسې یو کیس نشو راغستې لکه د عظما ایوب تاسو یاد کو چې په هغه باندې مونږ ټوله ټولنه بدنام کو، خو که بیا هم تاسو ګوري نو زما په خیال دغوی هم دا خبره وکړلې زارا مومن چې په مومن دو ایجنسی کې د سره قانون نشته دی، د سره حکومت نشته، نو هلته کې به تعلیم څرنګه وي، هلته کې به پیغلو ته خپل حقونه څرنګه ورکړل شي؟
یو مینټ، څه تاسو تاول یو دا خبره کوم، تاسو د تعلیم سره حق بالکل مری نیټ کوي، دا خبره نه ده چې لکه دلته کې جنکې به سکول ته نه ځي نو ته تعلیم لکه دا تعلیم نه کیږي نو ته حق نه ورکول کیږي. اول خدای دوه شیزونه یو بل نه سپریټ کوي، حق چې دی نو هغه ډیپینډ کوي زمونږ دلته کې یو کلچر دی، یو نظام دی، څنګه چې لکه په ویسټرن ده کې یو کلچر به یو خپل یو نظام به زمونږ خپل یو کلچر دی، په هغه کلچر کې هر یو بنده د خپل کور سره تړلی دی، کا هغه سړی دی او که ښځه ده، دواړه د خپل کور سره تړلي دا کی زمونږ یو معاشرتي او مختلف شان نظام دی. که دلته کې زه چې په کوم ایریا کې اوسېږم، ما سره آس پاس ټول قبایل والے علاقې موجود دي، ما ته دا پته ده د فیمیل ایجوکیشن نشته، خو لکه په دې پوینټ سره چې لکه هغې په کور کې داسې صورتحال دی چې سره ډېر زیات تشدد کېږي دی په هغه کې حق کې نه یم ټیک شو یو صورتحال به وي په سزا کې به تشدد کېږي خو ما تاسو دا وایو چې تاسو هغه کیټګري بهر کې ځکه چې بیا خلک راشي چې په کم کې مونږ جهالت وایو چاهي ته دونه هم نښه نشته چې یاره انسان سره به څنګه د هساتي یا هی د خپل مذهب نه هم بالکل لري چې دانشته پته چې تاسو اسلام څنګه حق تر کړی دی خو دا هی پدغه کې لکه دا هی سره که چېرته زیاتې شوې تاسو هغه یو رواخلې تاسو وایي چې یاره په پښتون معاشره کې څه قصې کار کېږي دا خبره نه ده په کوم کور کې چې کومې ښځې ناستې په خپل صورتحال باندې په خپل دغه خوشحاله په دې بیسز باندې چې کومې ښځې کور کې دي هغې ته حقوق د خپلو سړو نه په هغه حساب ملایږي ای بهر ته نه دي جاب نه کوي ته په کور کې دننه هر څه پرووایډ کېږي
نو سادیا یونس تاسو وایي چې په کور کې ښځو ته خپل حقونه ملاویږي او هغوی دانه چې بار ته ځي نو بیا تاسو چې کوم دی ولې راوته یونیورسيټي ته ولې راغلی
ګورې د هر یو فیملی خپل ده تاسو په هغه کانټیکست سره ماره ته پوسټ کوئ چې په کوم کانټیکست کې الته کې خزه موجود دی نه ولې داسې ده هدي یا دایي څه چې تشدد یا صدا حقيقي زما خپل فیملی
تاسو سوای چې نه تاسو سوای چې د زنانه د حق نه کیږي چې هغه خپل راوځي تعلیم ترلاسه کړي خپل راوځي روزګار ترلاسه شي خپل راوځي چې کوم دی نور خلک چې د ژوند کوم
زدا خبره نه کومه چې لکه اې ته حق نشته اې ته حق شته دی اې غواتل بغواړي خو که ان کیس پس زه کې هغه نه دی راوتی یا پس زه کې دا هی چې د کلچرل یا د هغه چې څوم دی سوسایټل چې څنګه هم ده لري هغه زه کې لا دون خلک نه دی ویل شي چې به خو د اډوکیشن لپاره بهر ته بروباسي یي به چې دین غازی سکول تا نو تاسو په دې بیسز باندې دا ما وایي چې ته حقونه نه ملایږي صرف دا یو بیسز نه دی چې سکول ته نه ځنه ته حق نه ملایږي دا باندې خود دا غلط مسکنسپشن دا شی لړکول پکار دی تعلیم او حق جدا کوي اول دا وګوري دا هی په کور کې د نن څه صورت حال دی ته واقعي حق ملایږي کی باقی
پیغلتا خپل حقونه ملاوی فرض کا ہوئی کور نہ بار تھن روزی نو پکور کیا حقونه ملاوی نو تاسو سوئی چې واقعی ام داسی چکم دے پیغلتا خپل حقونه ترلاسه کې دی شي کہ کور نہ وزی سبق لنزی نور څه نه کوي
حاجی زما ویل چې څنګه زموږ د خور خبرو کړی چې لکه د نن کو د خپل کور کې د نه حق ملاویږي کنه
خو اوس تاسو باندې راځي
چې د نه حق څنګه لکه زما هم چې په کینې د نه کوي کور کې تانه خای ته کور کې نه ملاویږي کنه حق او اول دای دادا استچای لاړ شي دای دا حق ته چي تعلیم حاصل کی علم حاصل کی چې کوم زموږ حدیث او قران کې راغلي دي چې نارینا او زنانو ته یو شانتي تعلیم حاصل او پکار دي فرض دي چې کوم هغه چې تعلیم حاصل کی تعلیم کو بہت تربیت مور ورکی صحیح تعلیم ورکی کا تربیت ورکی نو آگا بدا قوم بہتر قوم ترقی کی بیا
صحیح سادیا تا صبح ہم دوی خبر ہے دلی بھی اچھا جواب اور کال واڑی
ما خبر کوم چې لکه تاسو د هغه سره زده نه یم چې لکه اې ته تعلیم نه ورکول کېږي څه خبره ده یا دا چې دین لایک اې ته تعلیم نه ورکوي نو هم اې ته حقوق ملایږي زه تاسو ته یم چې تاسو ټول حقوق صرف په یو تعلیم کې جمع کوئ حقوق کې نورم ډېر شي شي زنده راځي ډېر زیات شي زنده راځي اې سکول ته نه ځي یا زمونږ کا په سوسایټي کې یو سکول یو بیسیک داسې دې چلته کې ټول یو تعلیم حاصل کا سودا صرف صرف دې ته نه ده حق وي چې لکه سکول ته نه ځي یا تعلیم نه حاصل د ټول حقوق نه محروم دي دا خبره داسې نه ده چې شو تعلیم ډیر زیات ضروری دی په کار د ځخپل دایم چې په کار د چې دې د پاره داسې سکول یو فن شي دې ته په کار ده چې لکه دې سکول سلار شي او دا صرف یو حق دی
تاسو سوای چې انسان ته رڼا هله ملاویږي انسان هله چې کوم دی د ژوند خبرې دی شي چې هغه د تعلیم ترلاسه نه وي تاسو سوای تعلیم دومره ضروری نه دی
تعلیم ضروری دی بالکل ضروری دی خو تاسو خبره کوئ د ښځو په باندې تاسو په دې بیسز باندې وایئ چې لکه په دې معاشره کې ښځو ته حقوق نشته تر څو پورې
زارا که تاسو زما آواز اورئ زما پوښتنه ستاسو نه ده ما ویلې چې په موندو جنسي ستاسو تعلق ته دغلته کې پیغلې او کمې زمونږ خويندې هغوی څه مسلې لري
زمونږ چې کوم اول خزرا ویروانم چې لکه د
څنګه چې کوم مومن ایجنسی کې کوم مسلې دي که نه د داغي جنکو لکه دایي سره شو داغي نور د سکون مسائل شو لکه نور هم داسې ډېر مسلې دي او څنګه چې زمونږ دا خور وویل چې لکه یې حق خبره بیل ده او تعلیم بیل دی لکه دا دواړه مه یو دی کوي نو خپل پته نه وي چې زما حق څه دی
تاسو وایئ چې لکه د تعلیم له وجې باغې ته د خپل حقونو پته لګي ډېره ښکلې خبره وکړه سادیا تاسو دوی خبره واورئ څه بویل غواړئ
بالکل خبره دای صحیح ته چي ته تعلیم نه اي ته پوهه نه دونه اي ته اندازه نه چې دای څه حق دی نو اي ته بالکل نه دا ظاهر ده اي به څنګه ډیماند کوي دای او ستيل زما چې کوم پوینټ کوم نه چې ډیره زیاته لکه یو له سره اریټیټ کیږم هم مو سره ان جی او دلته کې بدیر کار نه کوي په فیمل د حقونو باره کې بدیر خبرې کوي خدای خرچا مین کنسرن یو له سره دای چې خزه به د کورونه بهر راوځي اينه بعد به زده کړه کوي ما د کوسه پورې انډرستانډینګ کې دا هم نشته چې لکه د کور نه بهر هیڅ رسته تعلیم دی یي به د کور نه بهر راوځي الو بھائی د حقیقي اویرنس وته ملای
سادیا تاسو زما په خل د مذهب نه هم ډیر زیات خبره لکه تاسو دی لیول تر رسیدلې سي تاسو خپل د امپل زده کون کې نو که تاسو اوریدلې چې هغه آیات دا چې اوس ماته پته لګی چې دا حدیث ته او حدیث قدسی دی چې تر څو پورې تا طلب نه کړي د علم نو تر هغه چې کوم ده تا هغه نشي ملاوي دی نو د هغه لپاره به ته کور نه وځي او یو د دې پورې غلی چې لکه ته چین ته تلې شي نو تر څو پورې چې ته کور نه نیوتی او د سکول ته مدرسې ته یونیورسيټي ته کالج ته نه تلې خپل تاسو ګورې لکه دې هه تر رسیدلې تاسو سکول ته رالې کالج ته رالې یونیورسيټي ته رالې اوس خپل کوارټ یونیورسيټي کې سبق وای نو تاسو سوې چې تر څو پورې ته خپل کور نه راوتی تا تعلیم نه تر لاسه کړې نو ته بد سرنګ چې کوم خپل حقونه پیژنې
دا موایی چې لکه د تعلیم د پاره کای بهر ته نه راوځي نو څه په دې تعلیم نه کیږي دا شی نه دی زه خپل بهر ته راوتی ما خپل تعلیم نه کړی دی خو ما د کورونو دنه خزین لیدلی دی ما ته دا هم پته ده زما خپل مور هم په کور کې در نه وي زما خپل مور په ټول ژوند په خپل کور کې در نه تیر کو ما هم لیدلی ده ما خپل فیملی کې خلک هم لیدلی زه دلته کوم خلک یم ما د دواړو کمپیریزن هم کتلی دی او په دې لحاظ سره زه تاسو ته وسم دا وایم چې زه په دې سټیج کې هم زه په دې راه کې فیور کوم چې په کور کې دننه هم که دا تعلیم یا په کور کې دننه هم دی دا اویرنس کار کوي زمونږ د معاشرې نه تاسو ډېر ښه خبرې څنګه صورت حالي په کور کې دننه جنکو ته چې د قرآن پاک وغیرہ تعلیم ورکولی شي کیږي که نه داسې راځي که خو هم تعلیم دی دا هغې نه علاوه ته په کور دننه ډېر هڅه ښوولی کېږي په کوم ځای کې به څنګه ناسته پاسې څنګه خبره تره به څنګه د هغې چې څونه نالج یې په کور کې میکسیمم حاصل وي که سکول ته کم کس وي هغې هم میکسیمم د هغې 80% نالج ته خپل کور نه د هغې نه بعد هغې چې دی
نو تاسو خپله باندې څه وایئ چې تاسو دې زیاته رارسېدلی استئ نو تاسو دې لپاره د کور نه نه راوتئ
زه راوتی یم زه خپل راوتی یم زه په دې باندې خوشاله یم خو زه تاسو ته زایم چې لکه تاسو دا موایي
بس سادیا داس خبره مه کوئ کنه سادیا د ځان لپاره یو سوای او د نور لپاره بل سوای دا خو به زیاته دی کنه خپل چې کوم راوتی یونیورسيټي ته غتا او د خیر سره دار دې هتر ورسې د ادارې مونږ سره خبرې کوي مونږ د خیر سره چې تاسو نور زمونږ کمې خويندې دي هغه ته هم چې کوم دی حوصله ورکې هغه انکرج کوي چې هغه هم راوځي تعلیم ترلاسه کوي مخ په وړاندې د پښتنو مشره لاړ شي
زه تاسو ته صرف کانسپټ سره خبره کوم زموږ ځای کې څه کانسپټ ډېر غلط سرکولیټ کوي زموږ ځای کې دا کانسپټ چې تاسو خپل کلچر ده کوي تاسو مکس اپ کوي تاسو نور سره ملاو شي زموږ په کلچر ویلیوز کې دنه نه هر څه ولینه کیږي زموږ په کلچر ویلیوز کې دنه هر څه پروموټ شي
دا خبره را چې کوم دا خبره تاسو صحیح ده چې کوم د پښتنو کلچر دی په هغه کې دنه دی وشي کوم د سعودي عرب کلچر دی په هغه کې نه کم چې د سختریزو کلتور دی هغه کې نه چې هغه څه غواړي او هغه چې کوم ایجنډا د سکول ران کې کوم زمنګ خويند دی هغه روسته پاتې شي چې کوم داسې د پرمختګ کارونه دي چې هغه زمونږ د خویندو او زمونږ د میندو او زمونږ د رونو لپاره چې کوم دی د ترقی او د پرمختګ سبب ګرځي، هغه کې هغه وروسته پاتې شي د دغې سره به اتفاق نه کوو. او نور چې تاسو څنګه وایي چې واقعي هم داسې پکار ده چې د پښتنو کم کلتور دی، کم د هغوی خپل کم کلچر دی، په هغه کې دننه هر څه وشي، دا ستاسو خبره صحیح ده. سادیا موږ سره وخت هم ډېر کم پاتې دی، خو په دې خبره باندې تاسو ما سره اتفاق کوئ چې سوره ده که د غیرت په نوم وجنه ده یا چې هر څومره ستونزې دي د پیغلو په پښتنو ټولنه کې، هغه د تعلیم د لارې حل کېدی شي، په دې خبره خو اتفاق کوئ که نه؟
بالکل اتفاق کوم، په تعلیم باندې په اویرنس باندې کیږي، زمونږ کلچرل بیک گراؤنڈ چینج کېدل پکار دي.
سادیا موږ سره بیخي وخت نشته، ستاسو نه یو جهان مننه. دا موږ سره د کوهاټ یونیورسيټي کې د امپل په ډګر کې زده کړې ترلاسه کوونکی سادیا یونس، او د پېښور د جرنالیزم څانګې دوه زده کوونکی زهرا مومن او هرا مومن سره هم موږ په دې پروگرام کی خبر وکړلې. قدرمن اوریدونکو، تاسو واوریدل چې سادیا یونس اخره کې ما سره په دې خبره اتفاق وکړو چې د پیغلو څومره ستونزې دي د پښتنو په ټولنه کې، هغه یوازې د تعلیم د لارې حل کېدای شي. همدې سره خپل کوربه سره لمومن ته اجازه ورکړئ. د لا پامان
د ځوانانو اونیزه خبرونه مو مشال رادیو نه واورېدله، او اوس هم د اتلانو خبرونه لرو. د اتلانو په دې خبرونه کې د عبدالاحد مومن په اړه اوري چې خلاته په سفر تللې یوازنی افغان دی. د خبرونه درته هر اونۍ بشیر ګواښ وړاندې کوي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه درنو مینوالو، د خپل کوربه بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. نننې پروګرام د عبدالاحد مومن په اړه دی چې هغه لومړنی او یوازنی افغان دی چې خلاته یې سفر کړی. اوریدونکو، د عبدالاحد مومن په اړه د پروګرامونو د لړۍ دا لومړۍ کړی ده، او د هغه د سفر د کیسې د خوګلنې د ساتلو لپاره د مرکې په شکل ده. ښاغلی عبدالاحد مومن د 1959 کال د جنوري د میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان د غزنی ولایت په سرده کې زیږیدلی دی، او په 1983 کال کې یې د څو روسانو سره یو ځای خلا ته سفر وکړ. اوریدونکو، نو راځئ چې په لومړي سر کې له ښاغلي عبدالاحد مومن څخه د هغه د کور کلي او ژوند په اړه واورو.
د غزنی ولایت په سرده په کلي کې زیږیدلی یم. ابتدائی مکتب میں تو درم سن فوری والے دے بیا مرکز سرا گلے بلا خر کابل تو کابل کی مکتب خلاص کرے دے بی ایٹ لے سکوں پل ٹیکنیک تک لے مو لوکال پل ٹیکنیک دا جیولوجی پر انسٹیٹیوٹ کیوں بلا خر بیا پلوٹ تو موضوع دے کہ ہن مطلب ہر وقت چیز کلی کیوں نو زوڑم تبی دے ما نہ دا تیاری پے سکے نہ دا کہ ہن پے سکے نہ دس پر وے سو پے سکے معلومات نہ لو دے خو کله کله چې به دا تیاری په آسمان کې داسې تیرېدې ملکي تیاری، نو ما به داسې فکر کول چې والا د دغه تیاری دا شاته موږ تاسې کلینر ورته وایو. په تیاره کې خو کلینر نشته، خو دا موټرو کې کلینر شته، لکه دا کلینر به دا پیسې ټولولې، دا خلکو بیا امرونه کولو. نو ما داسې فکر کول چې دا والا لکه چې ډېره ښه دغه وظیفه ده، نو که دې تیاری کلینر ووایو نو دا به ډېره ښه خبره وه. داسې وغه نظر راسره و، اما دا چې زه کهان ته ولاړم داسې پرواز وکړم داسې فکر ما سره په هغه وخت کې نه و.
عبدالاحد مومن صاحب، تاسو څنګه خلاته د تګ لپاره وړ وګڼل شوی او انتخاب شوی، او د دې ټول سفر مقصد څه و؟
دا اوږده پروسه وه، دا لنډه د یوې ورځې دوه ورځو خبره نه وه. څنګه چې تاسو ته معلوم ده، هغه وخت د شوروي عسکر په افغانستان کې وو. هغه وخت چې شوروي حکومت او د افغانستان حکومت دا تصمیم ونیول چې دوی باید نور د افغانستان ووځي، واضحه ده چې بین المللي ټولنه هم ورسره وه. نو دا زما نظر ده، نو د دې تصمیم په اساس باندې مخکې له دې چې دوی د افغانستان ووځي، فکر کوم چې دوی غوښتل چې د دونه خرابیو په سر چې په افغانستان کې شوي دي که وکولای شي د افغانانو لپاره یو ښه کار هم سر ته ورسوي، چې هغه کیهان انت له وطن له دی افغان براله ود چې سیاسي هدفونه دي کې او طبعا د افغانستان دی د چا کاسي دا او لوړو اتفاقاتونه د امیر دشت سره چې دغه په اساس باندې ما بعضی زخایر چې مو په افغانستان کې لرو دغه پیدا کې د فاسکوم د افغانستان د انکشاف وی سکه د زراعت صنعت او دا شان په ټپ کې په هوایي کې په دغه عکاسي او دغه تحقیقات طبیعي ده چې کومک کړی وای کومک کوي ورسره نو په دې اساس دې داسې تصمیم نیول نو دین زه خبر هم نه وم زه هغه وخت کیف نه رالم اکاډمي په کیف کې تحصیلات ختم کړي یونیورسټیټ کې بیرته رالم بګرام ته چې خپل پروازونه وکړم ځکه کله چې زه په تحصیل کې وم د تحصیل په منځ کې ما پروازونه نه وکړي نو هر هغه پیلوټ چې پرواز یې نوي کړی الوتنه یې نوي کړی دونه ډېر وخت هغه باید دغه تیوري او عملي پروازونه یو کم باید بیرته وکړي چې دی اماده شي پرواز نو زه دې امادګي ته دا امادګي مې نیوله د پرواز وته چې میدان ته نفر رالو چې ټول پیلوټان یې غوښتي دي راسه معاینات وکړي څوک دي کوم افغان پیدا کړي چې لاړ شي کهان ته زه هم همداسې شم د نورو پیلوټانو سره بګرام هوایي میدان شفخانې ته ولاړو معاینات مو وکړو او وروسته یو میاس کې ونې میاس وو چې د کابل نه د رخصتې نه بیرته بګرام ته روانم چې بګرام په نظام کراول کې بل پیلوټ مخته راغی چې راځه زه او ته یې غوښتي مرکز هلته نور معاینه کوم نو کله چې مرکز ته د سردار داود خان شفخانې ته ورغلو نو هلته ولیدل چې ډېر پیلوټان راغلي وو کله چې لوګو سره خبرې وکړې بیا وویل چې په ټولو هوایي ډګرو کې د پیلوټ نو معنا سفر رسول دي حتی انجنیرانو معنا سفر رسول دي نو نه هي دغه څو نفر زو وس دروغ ده نه سم چې په حدود شلو نفر کې او کڅلوې خت نفر کې او شالت راغلی وو نو که ما د داسې نه لپاره دا هغه شمه غوري معنا ټول چې دا هغه جمله څخه څو نفر مختین کړو او څلور نفر هم په مسکو کې چې مو پلوټان او ری تحصیلات کوي په مختلفو اکاډمیو کې دغونه انتخاب شي او مو هم د ولاړ حالته بل اخر دې د ماده صحیح معنا په اساس باندې ساتول څه کولای شي که هانت پرواز وکړي په دې کې ټول ارګانونه د بدن غړي ټول سیستمونه معنا کوي اعصاب دي غاښ دي پوزه د سترګو چې دا ټول مختلف اکسونه اکسل کیږي د هغه ارګانونو چې په داخله د وجود کې دي او د یوې کار تبیره چې دا په افغانستان کې سوراتونی ول چې د عمومي نتیجه ګیری و چې له دې زونه ډیر ډیرونه یو څو نفره تعین کی انتخاب کی چې د ورستنی معاینات کړي ورستنی معاینات تبیره چې یو اندازه مشکل معاینات چې هغه موږ په شوروي کې وکړل څوک دوه مثال ته ستراولم یو معاینات دي چې دی یو چې په کوټه کې کنه ول کېږي د دې کوټې دا شرایط دا شان جوړتي دي یعنی فشار الته دومره ده لکه موږ چې له 1000 متر لوړ ارتفاع سره هغه مقایسه کوو په دې کې کینی دا شرایط ته جوړوي د دې په نتیجه کې معلومیږي چې څو څومره مقاومت لري ځکه پاس په په لاسره متر کې چې دا الته فشار هم نسبت ځکه تا کم ده اندازه د اکسیجن هم کمه ده نسبت و دیده چې په ځمکه کې وي نو هلته بیا دغه هغه ارګانونه فرق کوم لکه غوږونه چې دي یا پزه دي یا تنفسي جهاز چې دی هغه سیستمونه چې دا که چیرې ضعیف وي یا کوم مشکل ولري بیا دوی خپل عکس العمل ښیي او ته د ډاکترانو د خاص خطر کنټرول لاندې کله چې تورې ناستې بله معنه یې چې رښتیا هم هغه هم مشکله معنه ده دا په یو څوکۍ باندې کښېني او دا څوکۍ 15 دقیقې په یو طرف باندې دوامداره څرخیږي له یو معین سرعت سره او بیا په بل سر بله خوا باندې همداسې د دې وروسته معلومیږي چې څومره مقاومت لري په یو اصطلاح یو مرض ته په نامه د بحر د مرض په نوم یادېږي دا خلک چې کښتۍ کې کښېني د دوی سر ګرځي دا وینې په دې څوکۍ باندې هم کولای شي که چیرې ارګانیزم مقاومت ونه لري یا کوم تکلیف سره یې ولري بیا نشي کولای چې د دغه معاینې تر هودې نه ووځي یا فرق کوم مختلف نور معایناتې چې هغه هم د فلوګرافونه دي په مختلفو شکلو باندې چې سړی ولاړ وي سړی بدي وي فرق کوم د سړي پښې پورته وي سر ټیټ وي یا فرق کوم سر جګ وي د دغو معایناتو په اساس باندې یو څوک کېدای شي چې کامیاب شي او کاندید شي دیته بیا وروسته له هغه چې کاندید شي بیا په خپله په دې مرکز کې آمادګي کې چې سړی تیاری نسو دې پرواز ته هلته بیا ډېر تمرینات شته یعنی ډېرې زیاتې نورې معاینې دي
عبدالاحد مومن صاحب د دې ټیسټونو او امتحان په محل خو کله داسې درته محسوسه نه شوه چې بس نورې نشي کولی او له دې پروګرامه لاس په سر شي
ما دا مشکل سوال ده ځکه ما ته خپل دا شی نه دي محسوس شوی چې څه دانه غواړم یا دانه کوم ولې زه رښتیا هم دا وظیفه سرته رسول د افغان لپاره هم افتخار ده او هم ډیره پر مسؤلیت وظیفه ده په ډیر پر مسؤلیت کار ده چې سړی باید وکړي نو په دې اساس باندې هغه څه چې له ما نه باید انتظار درلودلی هغه شیان وو چې زه باید ټول شیان ما رښتیا ویلي وای او رښتینی وای په دې اساس باندې کله چې ما یو معاینه کوله ما مخکې تاسو ته وویل چې شرایط یې لس زره مترو پاس سړي ته جوړوي دغه معاینه چې ما خپله احساس کړو چې زما په غوږو باندې څه فشار راغلی اګر چې دا معاینه ما مخکې پخوا هم د پیلوټۍ په وخت کې څه وارد کړی وي او زه خپله حاضر شوم چې ډاکترانو ته ووایم چې ما په دغه معاینه کې په دغه وخت کې دغسې غوږ باندې فشار راغی تکلیف ده الن چې دوی دا نه ده دغه کړی تثبیت کړی او دوی دا نه و پیدا کړی بیا هغه و چې دوی زه درې بیست دقیق معاینه کړم بالاخره چې ویلدل چې زه په هغه وخت کې کم ریزش شوی وم هغه و چې دوه ورځې مې انتظار وکړل ریزش مې جوړ شو چې معاینه مې تکرار کړه بیرته ټول نورمال و
عبدالاحد مومن صاحب خلا ته په سفر کې در سره نور څوک ملګري وو مخکې مو له هغوی سره پېژندل
کله چې کوم کیهاني پرواز ته څوک آماده کوي یا غواړي چې کیهاني الوتنه وکړي دوی معمولا دوه عملیې آماده کوي که فرض کړم د اولې عملیې ته کوم تکلیف پیدا کېږي یوه ورځ دوه ورځې یا درې هفتې میاشت مخکې یو تکلیف ورته پیدا شي بیا نو دا پرواز نه شي کولی نو په دې اساس باندې هغه دوه عمله د آماده یې چې د پرواز یا د الوتنه سرته ورسوي نو په دې اساس موږ هم دوه عملیې درلودل چې یوه عمله کې زومم بل عمله چې زما سره ډګروال دوران وو دا دوه افغانان وو په زمین کې په هر عمله کې دوه دوه د شوروي د هغه وخت شوروي یا د نننۍ روسیې کیهانه ودان وو چې یوې له ما سره په نامه د لیاخوف او بلې پولیکوف نومېدو او په بله کې یو برزوی نومېدو او دریم نفر یې هم چې د دوران سره وو په نامه د ارزماز باندې یادېدو دا وو له دوه سره موږ په ګډه ما هم له یوې عملیې سره هم له بلې عملیې سره دواړو سره ما خپل تمرینات کړي دي څو څو وارې مې کړي دي موږ له دوی سره هم ناسته ولاړه درلودله دوی سره مې پېژندل د دې تجاربونه وه تبیر چې موږ پښتنې کولې
عبدالاحد مومن صاحب له ځمکې څخه مو خلا ته سفر څومره وو او څه احساس مو درلود کله مو چې سفر پیل
کړ ما سفر اصلا خو پلان شوی د اتو ورځو لپاره وم ولې ما سفر تقریبا یو ورځ بل هم نه تللی ساعته نور هم اضافه شو دغه وخت چې دا راکټ الوزي او فایر کیږي بیا ته دې چې بی وزنی ته چیرې چې وزن نه سره په اصلاح خلا راځي د اول مدار کې ورځي دا تقریبا نه دقیق وخت غواړي نه دقیق بیا تر 30 ساعته ورسره او کله چې دا خپل کشته مختلف مانورونه ډول ډول مانورونه اجرا کوي چې ځان و استیشن ته نږدې کوي او بل اخر له استیشن سره نږدې کوي او هلته بیا خپل تعقاد سره چې دا معتف تلویقت مخکې له دې چې سړی لاړ شي د راکټ کې ځای په ځای شي او پرواز ته آمادګي نیسي او الوتنه شروع کیږي زه به رښتیا وایم چې دا سړی سره یو نوع تشویش شي ته به اول واره داسې سره مخامخ کیږي او بل بیا دا نه تنها چې دا به ستا دپاره تجربه وي دا یو غټ مسؤلیت ده ځکه اول ځل دپاره یو شخص د یو ملک نه پورته کېږي دا کوم انعام نه ده چې سړی ووایي چې دا یو انعام ده ما ته راکول کېږي یا داسې دی دا یو ډېر غټ مسؤلیت ده چې دا پرواز باید یا دا الوتنه باید سر ته ورسوي ځکه دې ته ټول ملک ګوري ټول وطنداران ګوري ټول افغانان ګوري دنیا ټوله ورته ګوري چې دا به څنګه شي دا څنګه کېږي دا نور دا څوک ده او څه شی ده د کوم ملک نه ده په کوم قوم پورې تړلی دا شه نو سړی سره یو اندازه تشویش وي چې دا به وسله خیره شروع کېږي تر هغه څنګه به شي چې دا څنګه باور دې سره آماده جوړته نیول کله چې سړی په راکټ کې کېناستل بیا نو سړی آمادګي نیسي سیسټمونه چالانه وي انسان آماده کوي خپل کالي چې هغه کنټرولوي بیا دا سړی نه په اوتوماتیک شکل سړی د یاد وځي دا سړی مصروف شي خپل کال باندې چې حرکت او انتظار دي دغه وخت چې دا کمانډر ورکړي چې دا راکټ مو بس کمانډر دی فایر ورکړل او دا د الوزي هر لحظه له آمادګي نه نیولې بیا تر راکټ کېناستو پورې بیا د هغې چالانې دی او د هغې فایل کېده دا هر یو ځان ته خاطرات لري ځکه په راکټ کې چې ته ناست یې او راکټ فایل کېږي دا هغه پروسه ده یا هغه پروسس ده چې ته دلته هېڅ شی نه شې کولای دا چې څو مخته ځي کوم مشکلات پیدا کیږي کاهانور په دې کې رول نشي لوبولای تر څو چې راکټ خپل نو ته خپل وظیفه ساته ورسوي او تا هغه اولنی مدار ته ورسوي. اما په دغه پروسه کې چې د حرکت کې شتاب کیږي دا تر هغه وخت پورې بیل دي چې ته بعضې مخابروي ارتباطات هم لږ سره بعضې نقاط لري نور نشي کولی. انتظار یې چې څو وخت به دا پوخ د دې کشتینې لرې کیږي چې ته وکولای شي په خپلو سترګو باندې وویني چې کوم ځای کې دا ځمکه څنګه معلومیږي دا شاوخوا څنګه معلومیږي دغه ته انتظار یې. او دا ډېر دلچسپه حالت ده کله چې دا پوخ لویږي او ته هم په دې وخت کې نږدې او اول مدار ته رسېږي خلا ته ځي او ته د څوکۍ څخه راپورته کېږي او